라디오.
السلام علیکم د سحر و بچی دی پدی هله چورس مون ایک مرغا او روشم و قبولوی زه رضوان مراد تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله او ریدو ترا بولم نن دو شنبه د 1292 لمریس کال د زمری و منیټه د 2012 میلادی کال د جولای ل 9 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې اوري چې برتنوي ځواکونه په هلمند کې بیرته د جګړې ډګر ته ګرځېدلې دي د پوهنې وزارت دا نه مني چې ګواکې د پکتیکا په یو ښوونځي کې پاکستاني تدریسي نصاب ویل کیږي خو دا خبری مجله د هر کله په شان دې سات په مهمو خبرونو پیلو په زابل کې پرون ماخام د ماین یوې چاودنې 11 کسان وژل دي برتنوي ځواکونه د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې بیا ونډه اخیستې ده او پر شمالي وزیرستان بې پیلوټه الوتکې حمله کړې چې شپږ وسلوالۍ وژل دي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پرون ماخام یوې چاودنې 11 تنه وشلې دي سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د غاړې په دې چاودنه کې د څلورو محلي پولیسو په ګډون 11 تنه وشل شوې دي په وشل شو کې اته تنه ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي تر اوسه د زابل د تیر ماخام د چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی برتنوي ځواکونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه په 2012 کال کې له نړیوالو پوځیانو افغان ځواکونو ته سپارل شوي وو استول شوي دي د برتنوي دفاع وزارت پرون ویل د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې 2000 افغان سرتیرو برخه درلوده او اتیا تنه برتنوي پوځیان د مرستې لپاره ورسره وو ایساف وایي چې د دې پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو کوله او د برتنوي د پوځ ونډه یوازې مرستندوی وه د بغلان پولیس وایي دوه سیمه ییز خبري اعلان د سړي تختون کوله منګلو شغورلې دي چارواکي وایي پولیس هغه مهال چې د یو سیمه ییز تلویزیونی چینل پر دوه خبري اعلانو حمید شرزي او حمید رسولي د وسروالو سړو تختون کوله خو بریدو شو په وخت مرستې ته ورسېدل او هغوی وشغورل دا دوه خبري اعلان وایي تختون کې د پولی خمري د پخواني خاروال کسانو زکه دوی د نوي خاروال د تقرر مراسمو ته ورغلي وو د دوی یو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویل یو ټیکسی سراچه زمونږ د موټر مخ ته ودروله د پخوانی خاروال ډرایور پېژندم شاته ولاړم یو کورولا موټر مې شاته ودرېد او زمونږ موټر یې قید کړ مونږ یې ښکته کېدو ته هم پرېنښودو دوی غوښتل چې مونږ وتښتېدو خو تصادفاً د پولیسو رینجر موټر راغی وسلوال پولیس پکې نه و خو مونږ ورمنډه کړه د بغلان پولیس وایي چې مشکوک سړی تختونکي په تېخته برلې شوې دي خو دوی په لټه کې دي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یو بې پیلوټه الوتکې په حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي استخباراتي چارواکي وایي یو بې پیلوټه الوتکې تېره شپه ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پر هغو وسلوالو کسانو چې افغانستان ته د اوښتو په حال کې وو دوه توغندي وویشتل چارواکو ویل چې ویشتل شوي کسان یې نه دي پېژندلي شمالي وزیرستان هغه قبایلي سیمه ده چې ویل کېږي له القاعده ډلې سره د تړلو افغان عرب او منځنۍ اسیا د وسلوالو مرکزونه پکې فعال دي په تېره جون میاشت کې د صدراعظم نواز شریف له لوړې وروسته دا د بې پیلوټه الوتکو څلورمه حمله ده نواز شریف د حملې د خپل هیواد د ملي حاکمیت نقص بللی او د هغو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده په مصر کې د رواني اونۍ د پیل له خونړیو پیښو وروسته د هیواد موقت ولسمشر صدراعظم ته صلاحیت ورکړی چې پوځ ته د ملکي خلکو د نیولو اجازه ورکړي ولسمشر په دې اړه فرمان پرون لاسلیک کړ او همداراز صدراعظم حازم ببلاوي ته یې واک ورکړ چې د قتل له قضیې پرته د بیړنۍ دولتي امنیتي محکمې نور ټول احکام لغوه کړي دا فرمان په داسې حال کې ورکول کېږي چې پرون د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو ژمنه وکړه چې د شنبې په ورځ په خونړیو نښتو کې د دواړو کسانو د مړینې له خونړۍ پیښې سره سره به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي په یو جلا پیښه کې د دوه نورو کسانو د وشل کېدو رپورټ هم ورکړ شو د سوری حکومتي ځواکونه د لبنان د حزب الله ډلې د وسلوالو په مرسته په مرکزي ښار حمص کې خپل سنگرونه ټینګوي د سوری سیاسي فعالانو پرون ویل چې ولسمشر بشار اسد د رژیم ځواکونه د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې په پاتې څو سیمو کې د مقاومت د ځپلو په حال کې دي دا نښتې د حکومت د هغو پراخو پوځي عملیاتو برخه ده چې د سوری د دوه کلن کړکېچ په ترڅ کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې پیل کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل او فلسطیني ادارې ترمنځ د سولې خبرې په نن په واشنگټن کې پیلېږي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي جین ساکی ویل د بهرنیو چارو وزیر جان کری په شخصي توګه له دواړو خواوو غوښتي چې خپل استازي واشنگټن ته واستوي څو د سولې خبرې له سره پیل کړي. ساکی ویل د اسرائیل له لورې د دې هیواد د عدلي وزیر او د فلسطیني ادارې مشر مرکچی صاحب رقاد به په دې خبرو کې د دواړو لورو استازیتوب کوي. له دې وړاندې تېره ورځ د اسرائیل کابینې د 104 فلسطیني زندانیانو په خوشي کولو موافقه وکړه. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې په 2010 میلادي کال کې وروسته تر هغې ودرېدې چې اسرائیل په فلسطیني سیمو کې د یهودي میسایونو د جوړولو درول رد کړه.
سلام سهار من یک مرغه زانه جبه زمانیم پا مکری د کابل او ځینو لوی شهرونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 9 چټه یې ویشت. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 15 چټه درویشت. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 2 چټه 2. د مزارشریف ښار اسمان هم شین دی، د تودوخې لوړ درجه 4 چټه 8. او په جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 3 چټه 10.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. برتنوی ځواکونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه کلونه مخکې افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي بیرته استول شوي. تیر ماښام په زابل کې د سرک د غړې او چاودنې د څلورو پولیسو په شمول ګڼ شمېر ملکي وګړي وشلې دي. افغانستان د برېښنا شرکت وایي د هیواد هغو ولایتونو ته چې برېښنا نه لري د برېښنا رسولو عملي تدابیر نیسي. په نړیوالو مدواتو کې د افغانستان په اړه سره غلي په همدې خبري مجله کې اورئ. او دا هم اوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت دا نه مني چې ګواکې د پکتیکا ولایت په یو ښوونځي کې د پاکستان نصاب تدریس کیږي. په دې اړه د پوهنې د وزارت له وایان سره خبرې کوو. د پاکستان په قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو تازه حملو کې ګڼ شمېر وسلوال سخت درزی وشل شوی دی. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوی د سحر لونه د ماخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. راپورونه وایي چې برتنوي ځواکونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه په 2010 کال کې له نړیوالو پوځیانو افغانو ځواکونو ته وسپارل شوه استول شوې دي. د برتنوي پوځي چارواکي وایي چې سرتیري د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره سنگین ولسوالۍ ته تللي دي، خو په کابل کې د انصاف چارواکي بیا وایي چې برتنوي پوځیان په جګړه کې ښکېل نه دي بلکې افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکړي دي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه اورو.
د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه تاییدوي چې د برتنوي سلاکارانو یو ډله له افغان سرتیرو سره د مرستې لپاره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته تللې وه. ایساف وایي برتنوي سلاکارانو له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په هغو پوځي عملیاتو کې مرسته کوله چې مشرۍ د افغان ځواکونو په غاړه او د برتانیې د پوځ ونډه یوازې مرستندوی وه. په کابل کې د ایساف د مطبوعاتي دفتر وایاند د ګرمن ویل ګریفن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د برتانیې د وسلوالو ځواکونو د مشورتي کنډک یو محدود شمیر پرسونل په سنگین ولسوالۍ کې په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یوازې د سلاکارانو په توګه برخه درلوده. افغان امنیتي ځواکونو له ځانه ډېره اوچته وړتیا وښوده. دوی د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه کې بریالي وو او د سنگین ولسوالۍ په ډېره سخته اراضي کې د دښمن په ماتولو سره د دې ولسوالۍ سیمې تصفیه کړې. د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې ښایي برتنوي پوځیان به د افغان ملي پولیسو مرستې ته ورغلي وي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو د مشرۍ له ترلاسه کولو وروسته په ځمکنیو عملیاتو کې هیڅ کله هم له نړیوالو ځواکونو مرسته نه ده غوښتې. د ایساف ویاند جګړن ګریفن وویل د افغانستان په هر ځای کې چې افغان ځواکونه غوښتنه وکړي دوی به مرستې ته ورودانګي. له جګړن ګریفن څخه مې وپوښتل سنگین ولسوالۍ ته چې د امنیت چارې په 2010 کال کې افغان حکومت ته وسپارل شوې، حتی د سلاکارانو په توګه د برتنوي پوځیانو ستنېدل آیا د هیواد د امنیت په ټینګولو کې د افغان ځواکونو پر وړتیا د شک باعث نه کیږي؟
The Brigade Advisory Group
na qat'an na de ISAF pa chaukat ke de mashwariti kandak dala de afghan zawakuno la kandak sara pa khwani ari ke lari de afghan zawakuno de mlatar de jmani la makhi zamuk zini qite pa khas waqtuno ke la khpal takli chaukat sa bahar faaliyat ham kawi pa de masala ke ham muk hamda se wakral so de rozani aw sala mashwaro la lari de afghan amniyati zawakuno mlatar wukru albatta de amaliyatu mashri ham dui kawala د برتانیا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې پوځیان په سنگین ولسوالۍ کې دي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. د برتانیا دفاع وزارت وایي د سنگین په عملیاتو کې چې د اتو ورځو په مخه پلان شوی وو نږدې 2000 افغان سرتیرو برخه درلوده او هغه برتانوي پوځیان چې له دوی سره مرسته کوله اتیا تنه وو.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د برتانوي ځواکونو د ونډې اخستو په اړه رپورټ واورېده. تیر ماښام په زابل کې د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی ماین چاودېدلې چې له امله لس تنه وژل شوي دي. په ځینو رپورټونو کې به ویل کېږي چې یو لس تنه وژل شوي دي. د وژل شوو او ټپي شوو کسانو زیاته برخه عام وګړي دي. په اړه له سیمې سید شاه سخیم رپورټ لري.
چاودنه تیر ماښام د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې د څلورو پولیسو په ګډون یو لس تنه عام وګړي وژل شوي او لس نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي وسلوالو د شاجوی په کلاخیلو سیمه کې د سړک پر غاړه یو ښخ شوی ماین د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان پر مرستیال ورچولی دی. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي په چاودنه کې د ټپي شویو کسانو زیاته برخه ماشومان دي. دی وایي چاودنه د عام وګړو کورونو ته څیرمه شوې ده ځکه یې نو زیات قربانیان هم ملکي وګړي دي.
البته په واده غاړه ماینو چې مېزو پولیسو په څل کمانډان چې مجاهد میږي په هغه دغه په رنجر موټر ریموټ شوی دا او په پایله کې خپل مجاهد او دوه ساتونکي کې شهیدان او ورته په څنګ کې شپږ تنه ملک خلک چې په هغه کې ماشومان او ښځې شامل دي شهیدان شوي دي او دولس تنه هم ټپیان لرو چې ټول ملکیان دي. یو ټپي روغتون ته پلان سا ورکړل.
رسول یار وایي ټپ شوي کسان د زابل ملکي روغتون ته لېږدول شوي چې روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی او ولایتي ادارې ورسره یو اندازه مرسته هم کړې ده. که څه هم چارواکي چاودنه د طالب وسلوالو کار بولي خو دغې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د هیواد هغو ولایتونو ته چې برېښنا نه لري د برېښنا رسولو عملي تدابیر نیولي دي. د دې شرکت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې د پلان د عملي کېدو لپاره د یو ایس آی ډی او اسي بانک مرسته جلب کړې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د دې شرکت مسؤلین وایي دا مرسته به د برېښنا د انتقال په سیستم د سب سټېشنونو په نصبولو او تخنیکی چارو ولګول شي. د دې شرکت د سوداګریزو چارو رئیس میرویس عالمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اکثر دا پروژه به تر 2014 او ولسم کلونو پورې بشپړ شي.
تمام از این پروژه برای امسال 288 میلیون دلار، همه از اینا در حالات ارزیابی است و امسال این پروژه
په روان کال کې چې د دې ټولو پروژو لپاره 288 میلیون ډالر په پام کې نیول سیوي د ارزیابۍ په حال کې دي. سږ کال به پیل او تر 2015 او 2016 کال پورې به بشپړ شي.
د دې شرکت د معلوماتو لمخې د یادو پروژو په پلي کولو به په مجموع کې یوازې د امریکا د متحدو ایالاتو 288 میلیونه ډالر ولګیږي. افغانستان ته اوس مهال له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه برېښنا واردېږي. د افغانستان د برېښنا شرکت دا هم وایي چې د امریکا پر مرستو سربیره آسیایي پراختیایي بانک د 600 میلیونو ډالرو د نورې مرستې ژمنه هم کړې چې له ترکمنستان څخه تر افغانستان پورې د موجوده لاین تر څنګ د برېښنا بل لاین هم وغځوي. د دې لاین تمځای به ارغندې وي چې کابل جنوبي سیمو او غزنی ته به برېښنا ورکړي. ښاغلي عالمی دا هم وویل چې سربیره په دې مرستو د آسیا پراختیایي بانک په شمالي ولایتونو کې د دوی له پروژو سره موافقه کړې او د څه کم 1500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه یې کړې ده. د په شمالي ولایتونو کې د برېښنا د نوو پروژو په هکله وویل
لعین کندوز طالقان است که انشاءالله در دو سه ماه به اکمال میرسه و مردم طالقان سایه برق میشه.
د کندوز طالقان ترمنز لین دی چې انشاءالله په دوه درو میاشتو کې به بشپړ د طالقان خلک به د برښنا خاوندان سي. په کندوز او بغلان ولایتونو کې شل زره کورنۍ ته د اضافي برښنا رسول، په بامیان او بدخشان کې د برښنا د کوچنیو بندونو جوړول، د ارغند او چمتلیا ترمنز د مزو غځول او داسې نورې پروژې دي چې انشاءالله ژر وپلی سي.
کارپوهان وای دا هیواد د برېښنا د تولید د پام وړ ظرفیتونه لري، خو کار ځنې نشي اخیستل کېدلی. د سلما، کجکي، نغلو، ماهیپر، درونټې، سروبي او داسې نور د دې هیواد د برېښنا د تولید مهم بندونه و چې اوس مهال یې اکثره نیمګړي او ترمیم ته ضرورت لري.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورې. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پرون ماښام یوې چاودنې یولس تنه وژلي دي. چارواکي وایي چې په دې کې څلور محلي پولیس او پاتې ملکي وګړي دي. برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه یې په 2010 کال کې له نړیوالو پوځیانو افغان ځواکونو ته وسپارل شول استول شوي دي. د بغلان پولیس وایي دوه سیمه ییز خبریالان یې د سړي تښتونکو له منګولو ژغورلي دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په مصر کې د روانې اونۍ د پیل له خونړیو پیښو وروسته د هیواد موقت ولسمشر صدر اعظم ته صلاحیت ورکړی چې پوځ ته د ملکي خلکو د نیولو اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل او فلسطیني ادارې ترمنځ د سولې خبرې نن ناوخته په واشنگټن کې پیلېږي. او د سوری حکومتي ځواکونه د لبنان د حزب الله ډلې د وسلوالو په مرسته په مرکزی خار حمص کې خپل سنگرونه ټینګوي. ګارډین، انډیپندنت او انور ورسپانو د افغانستان پر حالاتو او د غراس د امنیتی تحولاتو په باب مقالې خپرې کړې چې مهمه برخه لنوري اسنوري اورو.
برتانوی انډیپندنت ورسپانه برتانوی ځواکونه د افغان ملی اردو په غوښتنه بیرته سنگین ته ولاړل. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي برتانوی عسکر په پټه بیرته هغه سیمې ته ولاړل چې د افغانستان د جګړې د خونړیو پیښو شاهد ده. شاوخوا اتیا برتانوی عسکر د هلمند سنگین ولسوالۍ ته استول شوي چې د افغان ملی اردو د ځواکونو تر څنګ د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه کې برخه واخلي. انډیپندنت لیکي دغه ماموریت چې د برېټانیا د دفاع د وزیر فیلپ هاموند ځانګړې اجازې ته اړتیا و تر هغو پورې پټ ساتل شوی و چې د تېرې اونۍ په پیل کې پای ته ورسېد. بله برېټانوي ګارډین ورځپاڼه بیا د همدې موضوع په اړه لیکي دغه ماموریت ځکه پټ ساتل شوی و چې حکومت د افغانستان ملي اردو ته د پوځي عملیاتو انتقال مخته وړي. د ورځپاڼې په وینا په وروستیو میاشتو کې برېټانوي ځواکونو چې له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي افغان ملي اردو ته د سلام مشورې ورکولو پر چارو تمرکز کړی دی. ګارډین د برېټانیا د دفاع د وزارت د اعلامیې په حواله لیکي چې وایي په دې اته ورځني ماموریت کې د مشاورینو یوې ځانګړې ډلې برخه اخیستې او هغه د برېټانوي ځواکونو له اوسني مشورتي رول سره سرخوري. دفاع وزارت دغه راز ویلي چې په سنګین کې خطرونه ډیر دي او اوس په افغان ځواکونو پورې تړلې چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې مبارزه وکړي. اسوشیټد پریس آژانس بیا همدې مسلې ته په اشاره لیکي چې د برېټانوي ځواکونو لخوا دغه ماموریت ترسره کول یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا افغان امنیتی ځواکونه دې ته تیار دي چې له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته امنیتي چارې په خپله سمبال کړي؟
د پوهنې وزارت د سینو رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ویلي د پکتیکا ولایت د څو سیمو په خونځیو کې د پاکستان درسي نصاب تدریسیږي. د پوهنې وزارت وایي دوی پر خونځیو څارنه کوي خو په هیواد کې په زرګونه داسې دینی مدرسې شته چې د پوهنې وزارت نصاب پکې نه عمل کوي. احمد زبیر شمن له امان الله ایمان سره په دې اړه خبرې کړې او په سر کې ترې د هغو ادعاو په اړه پوښتنه کړې چې د پکتیکا په ځینو خونځیو کې د پاکستان نصاب عمل کوي. د پوهنې وزارت ویان وایي
فکر کما دغه گزارش کې تر ډیره پورې په واقعیتونو باندې نه دی ولاړ. گزارش کې ګونګ څوک دی، یو ځای مکاتب یادوي، بل ځای مدارس یادوي. د مدارسو موضوع چې د ځینو حساسیتونو له کبله تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په زرګونو بابا دینی مدارس چې د معارف وزارت سره یا له دولت سره ثبت نه دي، هغه شتون لري. د هغوی سیستم ټولو ته معلوم دی چې په دینی زده کړې په خپل د خلاف د وزارت معارف نصاب نه دوی مخته وړي او د دوی اکمالاتی او تمویلاتی لارې هم خپل دی ولس له خاوي او مونږ کوم فشار نشو په ورول لای کله دوی غاړي چې راجستر وکړي د معرف سره معرف وزارت دوی خدمت کړي او هر کار مونږ کوشش کوو چې دوی لپاره دغه زمينه مساعده کوو، اما انګیز یاته کوو، اما فشار نشي راوتل.
یعنی په مدرسو کې ښایي د ستونزه موجوده وي تاسو وایي؟
هدف دا دی چې د پوهنې وزارت کوچکو مسؤلیت لري، هغه د رجستر شویو مکاتبو په رابطه باندې دی او هغې ته مکاتب ویل کېږي. کوم گزارش کې چې د آی ډبلیو پی آر دخه خپور شوی دی، هغه ته دوی مکاتبو لفظ استعمال کړی دی، خو هغه په مکاتبو کې نه راځي. د اصولو له مخې هغه مدارس دي او افغانستان کې مدارس شته دي، د مدارسو څخه نظارت، دوی د فعالیتونو څخه نظارت، دغه د ملي امنیت او د امنیتي ارګانونو دنده ده چې باید ترسره کړي. په هغه ولسوالۍ کې چې مونږ ګورو، زه تاسو ته دقیق ارقام درکوم، هغه ته مونږ اصلا نه 22 زره شاګردان لرو، نو مونږ شل بابا مکاتب لرو. د کرښې نه دې پلو ته مونږ ځینې حساسیتونو ته متوجه یو. په خپل تعلیمي وضعیت کې او په تعلیمي ماحول کې مونږ ډېر کلک متوجه دي، نظارت لاړخه، د نصاب لاړخه او د ځینو نورو لاړخه. هلته زمونږ په ټولو مکاتبو کې ټول افغاني نصاب او افغاني استادان او دغه حساسیتونه مونږ هلته درکوو.
په رپورټ کې داسې راغلي دي چې هلته په پکتیکا کې ښوونځي نشته د دولت لخوا، ځکه خو دلته ځینې خلک په اردو باندې درسونه وایي، کتابونه وایي. څنګه دلته وضعیت څنګه د پکتیکا کې؟ ځکه په تېرو څو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې هم د پکتیکا هغه برخه ډېره کمه وه.
مونږه هغلته امنیتي ستونزې لرو، ځینې مکاتب زمونږ په هغې سیمو کې تړلي دي، او مونږ ټول هلته اته لاس بابا ښوونځي لرو چې ځینې مکاتب هلته تړلي دي، دغسې ستونزې به وي. اما د نورو ژبو په رابطه ګوري، په دغه خصوصي وبخې په دغه دیني مدارسو ټولو کې په عربي ژبه باندې تدریس کېږي، ځکه هغه هلته د دوی دغه سنتي روال له کلونو کلونو پخوا همدغسې روان دی.
او د اته لاس ښوونځي په یوې ولسوالۍ کې دي که په ټولو پکتیکا کې؟
نه، دا یوازې په همدغه یوه ولسوالۍ کې چې دا سرحد ته ډېره نږدې ده، او فکر کوم د دستوري امنیتي ستونزو له کبله دا ولسوالۍ متاسفانه د تعلیم په رابطه باندې ستونزې لري. او
برمل ولسوالۍ ښیي؟
بله، د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ مې هدف.
تاسو ویلي چې هلته به دا ستونزه نه وي موجوده چې په ښوونځیو کې د پاکستان حساب تدریسي، خو له ډېره مخکې نه داسې رپورټونه شته چې د ځینو سرحدي سیمو خلک او هلکان او نجونې ځي په پاکستان کې اخوا ته اوړي، له کرښې او هلته ښوونځي وایي. یو مثال د ګوشتي ولسوالۍ هم ده چې څو موده مخکې داسې رپورټونه پکې ورکړل. آیا دا ستونزه موجوده نه ده؟
وګورې یو په د کرښې په پرته ولسونه کې چې کومې ستونزې په دغې ځایونو کې امنیتي ستونزې دي، شاید دغه امنیتي ستونزو نه ځینې موضوعات وي چې تعلیمي برخو ته یې هم سرایت کړی وي او ستونزې به وي. یعنی اما دغسې مونږ خپلو مسؤلیتونو ته متوجه یو، په دغه رابطه د نصاب د تطبیق په رابطه او د دغسې سوء استفادو په رابطه باندې مونږ مخکې تر دې چې دغه ګزارش خپور شي دغه حساسیتونه مونږ درک کړي دي او هلته کامل نظارت لرو.
د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمانو د ځینو رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې په کې ویل شوي د پکتیکا په ځینو ښوونځیو کې د پاکستان درسي نصاب تدریسي کی. د کندوز ولایت اوسیدونکي له بې نظمۍ او ناامنیو څخه اندېښنه لري او خبرداری ورکوي که چېرته وضعیت ښه نه شي نو ډېر امکان شته چې راتلونکي انتخابات له خنډونو سره مخ شي. لسیمې پې اجمل آریان رپورټ لري.
کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې تیر کال دوی له یو نسبتا ښه امنیت څخه برخمن وو، خو د سږ له پیل څخه تر دې دمه بیا امنیتي ستونزې زیاتې شوې. او وایي که حالت همدغه شان دوام ومومي، نو ممکن ځینې پرمختیایي کارونه چې باید په دې ولایت کې د سږ کال په اوږدو کې وشي هغه هم له خنډ سره مخ شي. دوه تنه کندوز اوسیدونکي ازادۍ رادیو ته د دې ستونزو په اړه داسې وویل.
په کندوز ولایت کې امنیت نسبت تیرو کلونو ته ډیر زیات خراب شوی دی. تاسو باور وکړئ چې په زموږ کور په داخل د ښار کې دی، په حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسېږي.
موږ د پولیسو نه غواړو چې باید جدي اوسي او ویښ اوسي تر څو موږ اختر مخکې لرو، یو ښه امنیت ولرو، هر څوک کولای شي چې خپل د دوستانو کور ته خپل په ښه توګه ولاړ شي.
په همدې حال کې د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ادا پر ځای بولي او وایي چې د بېلابېلو دلیلونو له امله د کندوز په لورو سیمو کې امنیت خراب شوی. د ولایتي شورا منشي محمد یوسف ایبي وایي
وضعیت امنیتي د ولایت کندوز
د کندوز امنیتي وضعیت په دې وروستیو درې میاشتو کې په رښتیا هم خراب شوی، او زه ویلی شم چې څلورو ولسوالیو کلو او بانډو ته اصلا تګ نه کېږي. او اوس مهال په شمال ختیځ زون کې یوازینی ناامن ولایت چې کوم دی هغه کندوز دی. د ولایتي شورا منشي خبرداری ورکوي چې که چیرې امنیتي ځواکونه حالت مهار نه کړي، نو دوی به یې د خلکو په همکاري په وړاندې لاریونونه ترسره کړي. په همدې حال کې د کندوز امنیت قمندان عبدالخلیل اندرابی هم تر یو حده د خلکو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې دوی بې تفاوته نه دي پاتې او همدا اوس هم د ده په وینا عملیات د چاردرې په ولسوالۍ کې دوام لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکوم قضاوت پخپل وکړی.
د پاکستان د قبیلی سیمې شمالي وزیرستان په شوال کې د مشکوک بی پلوټ الوتکو یو تازه برید لک تر لګ شپږ سهدریزي وسروال وشلي او درې ټپیان کړی دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستان په وار وار د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې هیواد پر قبیلی سیمو دي د بی پلوټ الوتکو بریدونه ودروي. په دې اړه له پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په شوال کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو یو تازه بریت لک تر لګه شپږ سخت دریزي وسلوال وجلي او درې ټپیان کړي دي. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه الوتکو د دوشنبه په شپه د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال په زوی نری سیمه کې د شکمنو سخت دریزي وسلوالو پر یو مرکز دوه پرله پسې توغندي وتوغول چې په ترڅ کې شپږ سخت دریزي وسلوال ووژل شول. د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه لا تر دې دمه سندي ویل شوی، خو اټکل کېږي چې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګلبادر د ډلې وسلوال دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید په داسې وخت کې شوی چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان اعزاز احمد چودھری په یوې خبري ناسته کې خبري اعلان ته ویلي وو چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې دغه هیواد پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. د هغه په وینا د پاکستان نوې ټاکل شوی حکومت له امریکا سره د یو سیال هیواد په کچه اړیکې غواړي او د دې ډول اړیکو د رامنځته کولو لپاره باید امریکا د پاکستان د ځمکني بشپړتیا درناوی وکړي. د چودھری په وینا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیاتیږي او د تروریزم پر ضد روانې مبارزې ته زیان رسیږي. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دا مهال د القاعده شبکې غړي پاکستانی طالبان او د حقانی شبکې ګڼ وسلوال ځای پر ځای دي چې وخت نا وخت په افغانستان کې ترګریز بریدونه ترسره کوي. د یادونه وړ ده چې د روانې میاشت په دویمه نیټه د شمالي وزیرستان مرکز میرامشاه ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 11 شکمن سخت دریزه وژل شوی. پاکستان پر دغه برید امریکا ته سخت احتجاج کړو. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د ژوند رنگونه
معلم ملک ساجان کاخیل دا زده پروان وسودین کایم دی ولسوالی باگرام.
تاسو لسی ملک یست دی کوم سیمه ملک یست
دی باگرام ولسوالی غلام علی باگرام.
لسمره وخت کیږي چې دا دند لري ملک یست
دا ډیر وخت کیږي څو کال کیږي چې په ټولو ولایتو کې لغمان کې دلته موږ پوره د ملکی پروتوکول سره وثیقه لرو، رسمي وثیقه لرو، د سند د سندن لرو. نن ځان
د ملک وظیفه څه ده؟ څه کورونه
ملک وظیفه دغه د سیدا قانون سره جوړی
دغه حق هم نه
تاسو نه حق مونږ د حق پیسې لکو بیا نه حق پیسې لانه کو
که خلونګیم درکړي
که خلونګیم راکړي مونږ د حق پیسې لکو نه حق پیسې لانه کو ظلم کیږي بیا بیا نو په سم راک سرو سي حق پیسې دونو
ملکان خو په رسمه کې مشران دی او کولای سي سي خلق تشویق کې چې زینه تربیناتونه سیاله یو یا نور نه وړ کورونه چې کله غنه رمانه کی
غنه مننه کو نه بریدو دي کاروت مونږ سه ټول سره ورونه سو خپل من کې سره کین ولې بي دي پاخي وکو بي دي پاخي ته نه کې دار ملک څوک نه پری دا بین دی په هیته منګه بریدو دا خو سبا سره وای دا سی خپل منظور کې سره جنگونه کوي منګه جنگ ته نه بریدو منګه اصلاح غواړو دی ما باندې هر وخت کې نو منګه اصلاح غواړو
دا خو یوازې هغه شخړو په خبره کې ده. څومره تاسو خلک تشویق کړي چې خپل ماشومان په مکتبونو کې واچي؟
منګه ټول ماشومان ما خپل زمونږ دی موس په مکتبونو کې دي. دا خو نه ده ټول قام ته وځوي مې زمونږ دی مکتبونو کې سیوات سبا خط زکی او دغه موبایل نمبر سی وایم به سي دا خپل زوی دی په سیوادار وي وي به سیواد خو یې سم نه سي کولای سي
قوم خا خلکوم به څومره تاسو خبره منلی څو فیصد
خبره ټول قام خلک منی منګه ګوره کلینیک ورته منګه وړو مکتب ورته منګه وړو موږ پر مسئولیت لري موږ ټول لا شیان منګه
که د تاسو منلی اولادونه دې مکتب
او ټول دې صاحب ټول دې ټول روان دي ټول منګه په خاخه دي او منګه به خوشاله وي زدار سي آینده لپاره خو یو څوک الله سره وړي
تاسو زمون غاکل ازادي رادیو او ری دوستانو د سهار ونیمی بجې کې دونکو دی دوهمه سهارنی خبری مجلره ته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.